اوازيات. د نن وضعیت پروګرام قدر من اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او وخت او چاري مو هم په خیر وي. د نن وضعیت په دې پروګرام کې افغانستان ته د ازبکستان د ولور پوری چارواکي په سفر او د دې سفر په جزئیاتو بحث کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دغه هیواد د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په ګډون یو شمیر لوړ پوړو طالب چارواکو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر بختیار سعیدوف په مشرۍ یو پلاوی سره په کابل کې په دوه اړخیزې خبرې اترې کړې او په بیلابیلو اقتصادي مسایلو غږېدلې دي. د نن وضعیت په دې پروګرام کې په دې بحث کوو چې آیا په اوسني وخت کې د طالبانو په حاکمیت کې د ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د تجارت کچه څومره ده، او په دغه اوسني روابط په کوم طرف دي، د دې روابطو هدف څه دی، په مجموع کې دغه روابط د افغانستان لپاره څومره کومک کولی شي. نو د همدې بحث خاطر مو د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر صاحب ته بلنه ورکړې. دی به هم په نږدې شبو کې زموږ سره په پروګرام کې یو ځای شي او د دې سره به په دې اړه بحث وکړو. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم د افغانستان د شمیر نورو هیوادونو سره د اقتصادي روابطو یادونه کړې ده، ویلې دي چې دوی د ګڼو هیوادونو سره روابط لري، اما تر اوسه د رسمیت پیژندلو مسله لا پر ځای ده او دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي. ښه همکاران وایي چې لومړی به د ورځې مهم خبرونه واورو، بیا به وروسته د خپل ملي مسره بحث ته دوام ورکړو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو ته د وخت خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیمه بهوس د سشنبې په ورځ مارچ 12 د افغان میرمنو د استازو سره د کتنې وروسته د افغانستان په تړاو په ټولو پریکړو کې ښځو په ګډون د ټینګار په ترڅ کې ویلي چې دا هیواد لا هم د ښځو د حقوقو په برخه کې د یو جوړ بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایي رئیس د اکسپرت ټولنیزې شبکې کې لیکلي چې افغان میرمنو ته د فضا د برابرولو او د پریکړو د نیولو په برخه کې د هغوی د بوختولو لپاره باید نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وشي. سیما بهوس ویلي، نن ما افغان میرمنو ته غوږ کېښود او په دې اړه مې ورسره بحث وکړو چې امنیت د هغوی لپاره په سمانه دی. د ملګرو ملتونو په مرکز کې د ښځو د وضعیت د ارزولو کمیسن غونډې د دوشنبې په ورځ د مارچ په 12 پیل شوې دي. د دې کمیسن غونډو ته چې ټاکل شوی دوه اونۍ به دوام وکړي، د ښځو او بشري حقوقو یو شمېر افغان میرمنې هم بلل شوې دي. د طالبانو حکومت وایي چې دغه حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په ګډون یو شمېر لوړ پوړو طالب چارواکو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر بختیار سعیدوف په مشرۍ یو پلاوی سره په کابل کې په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز لخوا په یو خبري شوې خبر پاڼې کې ویل شوې ده، ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ملا محمد حسن سره په کتنه کې ویلي چې هیواد غواړي په افغانستان کې د سیمنټو د تولید د وی فابریکې جوړولو، د ډبرو سکرو د استخراج او له ډبرو سکرو څخه د 200 میګاواټ برېښنا تولید په پروژو کې پانګونه وکړي. د 2022 کال په اوړي کې د امریکا د نیو مکسیکو ایالت تر ټولو ستر ښار البکرکی کې د مسلمانانو په ټولنه کې وروسته له هغه یره خبره شوه چې د دې ټولنې درې غړي په مرموز ډول وژل شول. اوس په دغه تور یو افغان کډوال د دریو مسلمانانو د وژلو په تور محاکمه کیږي. نور تفصیل زموږ د همکار شیر غورزنګ ناوري.
څارنوالانو هڅه کوله معلومه کړي چې په دې وژنو کې څوک لاس لري او دا چې آیا دا خلک د دینی او یا نژادي کرکې پر اساس وژل شوی دي. خو دوی یوازې څو ورځو تحقیقات وروسته څرګنده شوه چې د دې وژنو مخه دینی او یا نژادي کرکه نه وه. البکر کې په محکمه کې څارنوالانو ته د سې شمې په ورځ د مارچ په 12 چې د قبل 22 نیټې سره سمون خوري وویل چې په دغو وژنو کې د همدې ټولنې 53 کلن افغان غړي محمد عاطف لاس درلود چې څو کاله وړاندې له خپلې کورنۍ سره امریکا ته راغلی دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
خبرونو ته ادامه ورکو، د پاکستان پوز د چهارشنبه په ورځ خبر ورکو چې د عربو په سمندر کې د وکشتې د ډوبېدو له امله 12 تنه پاکستانی کبکونکي مړه شوې دي. د پاکستان سمندري ځواکونو ویلي چې په دې پیښه کې د دوه ولادرکشو کبنیونکو لټون روان دي. د کبنیونکو د کشتۍ د مارچ په 15مه د سند ایالت جنوب لور ته په سمندر کې ورکه شوې وه او جګورون کې د هلیکاپټر او ګړندیو بیړیو په مرسته لټون کوو. د پوځ د عامه اړیکو څانګې د چهارشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې وویل د 12 کبنیونکو جسدونه موندل شوي دي. د پاتې دوو ورکو شوو لټون لا هم روان دی. مرګونه ترانسپورټي پیښې په پاکستان کې معمول دی، چیرې چې ګڼه ګوڼه ډېره ده او د خوندیتوب تدابیر کم مراعت کیږي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس ویلي دا ورته ډېره د قدر وړ ده چې د سه شنبې په ورځې د جمهوري غوښتونکي ګوند نوماندي وګټله. په دې سره هغه د جمهوري ریاست ټاکنو کې د ګوندي سیالۍ بریالی وتو او اوس به د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې یو ځلې بیا د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایډن سره مخ شي. بل اړخ کې جمهور رئیس جو بایډن د سه شنبې په ورځ د ګوندي استازو دومره رای خپلې کړې چې د ډیموکرات ګوند نوماند شو. د امریکا د کانګرس په استازو جرګې کې د چهارشنبې په ورځ د ټیک ټاک په نوم ټولنیزې شبکې د بندولو په مقصد په یو قانون رایګیری کیږي. د دواړو لوی ګوندونو استازي وایي د ټیک ټاک ټولنیزه پاڼه ملي امنیت ته یو خطر پیښوي. که دا قانون تصویب شي د ټیک ټاک په نوم د لنډو ویډیوګانو د اپلیکیشن چینایي مالک بایټ ډنس شپږ میاشتې وخت لري چې په خپله محدوده کړي، کنه په امریکا کې به بند شي. خو د ټیک ټاک پاڼې مسؤلین وایي دوی د امریکایي کارکوونکو معلومات د چین د حکومت سره نه دي شریک کړي او دا هم ورته نه ده معلومه که بیجینګ د دې پاڼې د محدودولو سره موافقه وکړي. د نیوزیلند د پارلمان پخوانی ایرانی اصل غړي ګلریز کهرمان د چهارشنبې په ورځ اعتراف وکړو چې له دوو کلونو یې اغلاوې کړې دي. کهرمان په نیوزیلند کې د کین اړخي گرین ګوند غړي او لومړنی کډواله ده چې دغه هیواد د پارلمان غړیتوب ترلاسه کړی و. خو له دوو کلونو نه د غلا قضیې د هغې سیاسي راتلونکي له خنډ سره مخامخ کړی دی. نوموړی د جنوري په میاشت کې خپل رواني روغتیا ته د پاملرنې لپاره د سیاسي مسؤلیتونو استعفا وکړه. د هغې یو ورځ وروسته په کهرمان تور ولګېدو چې د قیمتي جامو له دوکانونو یې اغلاوې کړې دي. او افغانستان د رو توپ اچونکي محمد نبی په مټ د سه شنبې په ورځ مارچ 12مه د کرکټ په ورځنۍ سیالۍ کې آیرلینډ ته ستره ماتې ورکړه. محمد نبی په دغه لوبه کې په 10 اوورونو کې یوازې 18 منډې ورکړې او د آیرلینډ 15 لوبغاړي وسوسول. د توپ وهنې په برخه کې محمد نبی 8 منډې وکړې او د دې لوبې تر ټولو غوره لوبغاړی ونومول شو. د افغانستان بل رو توپ اچونکي ننګیالي خروټي چې پرونې په نړیوالو یو ورځنیو لوبې کې لومړنۍ ورځ وه د مقابل لوري څلور لوبغاړي وسوسول. قدر منوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
پروګرام قدرمنو اوریدونکو بیا هم سلام. لکه څنګه چې ما د پروګرام په پیل کې وویل، په دې پروګرام کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو سره د طالبانو په اقتصادي روابطو غږیږو. تازه کابل ته د ازبکستان یو پلاوی راغلی چې د دې پلاوی مشي هم د هیواد د تجارت وزیر کوي. د طالبان د حکومت د رسنیو د مرکز لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه پلاوی د رئیس الوزرا د اقتصادي او اداري مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر او ملا عبدالسلام حنفي سره هم کتلی دي. همداشان د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم او د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو د افغانستان بریښنا شرکت او د وسپنې پټلۍ ادارو او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې استازو هم د ازبکستان د قانون او سوداګرۍ بریښنا او نورو اداراتو له استازو سره د ارګ په چارچنار مڼې کې ملاقاتونه کړي دي. او دا جلا جلا ملاقاتونه دي. د خبر پاڼې له مخې د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر ملا محمد حسن سره په کتنه کې ویلي چې هیواد غواړي په افغانستان کې د سمنټو د تولید د یوې فابریکې د جوړولو، د ډبرو سکرو د استخراج او له ډبرو سکرو څخه د 200 میگاواټ برېښنا د تولید په پروژو کې پانګونه وکړي. په دې خبر پانه کې هم دا شند ویل شوی چې نوموړي د ترانس افغان او اوسپنې پټلۍ پروژې ته په اشاره وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د ازبکستان مسلکي او متخصص ټیم افغانستان ته دغه پروژې د تخنیکی چارو د ارزونې په موخه سفر وکړي. د خبر پانې لمخې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ازبکستاني پلاوی ته په ټولو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د رسنۍ د مرکز لخوا په خبر شوې خبر پانه کې ازبکستاني پلاوی سره د مولا عبدالسلام حنفي د کتنې په اړه ویل شوي چې ښاغلي حنفي دغه پلاوی ته ویلي چې افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو وروسته د ازبکستان سره د افغانستان په سرحد کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده شوې. مولا عبدالسلام حنفي ویلي چې د داعش فتنه چې د بهرنۍ استخباراتو زیږنده ده له منځه وړل شوې، د نشه یي توکو کرکیل قاچاق او استعمال منع شوی او اداري فساد صفر شوی دی. له ټولو ګاونډیو په ځانګړي ډول ازبکستان سره د اسلامي امارات یا د طالبان د حکومت روابط نیک او دوستانه دي. همداشان هغه ویلي چې حکومت د ترانزیتي پروژو په ځانګړي ډول کاسازر، تاپی او د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ پروژو په څیر پروژې چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره نښلوي د پلیکیدو هڅې کوي. افغانستان ته د دغه ازبکستاني پلاوی سفر د مخه د دغه هیواد استخباراتو او سرحدي ځواکونو رئیس عبدالسلام عزیزوف په مشرۍ یو پلاوی هم د طالبانو حکومت سره د مسایلو په اړه خبرې کړې. همکاران وایي چې موږ میلمه هم لنکه مرغه را سره وصل دی او د تخنیکی مشکل له امله موږ نه توانېدو. بهیر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم.
مانه اجازه چې کور ودان بخنه سره چې د تخنیکی
اله کوم او تخنیکی مشکل په دې ونټ ونې تاسو یوال کې وخلو پر صورت وخلو وسمسته. بهیر صاحب، ما وویل په پایل کې او تاسو سره زه وغوښتم چې د ازبکستان یو پلاوی افغانستان ته راغلی او د دې پلاوی سرپرستی هم د غیواد د سوداګرۍ وزیر کوي. او اول غوړم دغه د سیمې د هیوادونو په خاص ډول د مرکزی آسیا د هیوادونو سره بیا په خاص ډول د ازبکستان سره اقتصادي روابط په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان لپاره څومره مهم دي؟
جلزه چې د افغانستان او ازبکستان د ډیرو په خوا کلونه دوی سره روابط لري، هم اقتصادي روابط لري، هم سیاسي روابط درلودل، هم د کلتوري لحاظه دا دوه هیوادونه یو بل سره ډیر نږدې او شباهتونه لري. که چیرې مشخصا په اقتصادي مسایلو وغږیږو، ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته په تیرو کلونو کې زراعتي مواد ډیر زیات واردېدل او د دې تر څنګ د زراعتي د کار او کرکیلې دپاره هغه ماشینري چې په کار ده هغه ماشینري تر زیات حده چې ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته واردېدله. د دې تر څنګ موږ تاسو د شاهد یو چې په یو زیاته کچه برېښنا د ازبکستان نه افغانستان ته واردېږي او همدې ډول د افغانستان او پاکستان د ریل پټلۍ چې ده دا هم خصوصا چې په دې اواخرو کې د افغان ترانس د ریل پټلۍ د امتداد مسله رامنځته شوې ده، دغه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ هغه بارز یا غټ اقتصادي څکی دي چې د دغه روابطو د استحکام لپاره یو تعداد ګامونه یې پورته کړي. نو که چیرې دغه تګ راتګونه د اقتصادي موخو تر عنوان لاندې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ زیات شي، ګوندې پر راتلونکي کې د افغانستان د سیاسي روابطو د ښه کېدلو لپاره د نړۍ د نورو هیوادونو سره او د افغانستان د موجود حکومت لپاره د یو نوي ډیپلوماسي خلاصېدل یا دوی ته د یو نوي پړاو خلاصېدلو لپاره
مننه. بهیر صاحب، د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دوغو هیوادونو د ازبکستان یا د افغانستان د ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو استازي هم افغانستان ته راغلي دي. په بحثونو کې په لویو پروژو په لویو کارونو باندې خبرې شوې دي، خبرې هم ورکړل شوې دي، اما نه یوازې په تیرو دوه نیمو کلونو کې، په دې تیرو شلو کلونو کې هم هیڅ وخت دا د برق د لویو پروژې پرته هیڅ داسې لویه پروژه یا لویې پروژې نه دي عملي شوي چې واقعا د افغانستان د اقتصادي مشکلاتو په رفع کولو کې یا د جنوبي آسیا سره د افغانستان په نښلولو کې مرسته وکړي. تاسې په دې تیرو څو کلونو کې یا په مجموع کې څه فکر کوئ، ولې دغه پروژې د دغو ګاونډیو هیوادونو سره چار وخت بحث هم پې کېږي اما عملي کېږي نه؟ دلایل څه دي؟ آیا اوس چې طالبان واکمن دي او امنیت هم ستا د دې امیدواري سته چې دا لویې پروژې عملي شي؟
اجازه صاحب، دلته د شرایط د پخوانی تیرو کلونو د 2000م نه تر 2021م پورې هغه شرایط تر فعلي شرایطو پورې کاملا فرق کوي، هم د سیاسي لحاظ هم د اقتصادي منابع و دلاته هم د ډیپلوماټیک روابط او د لحاظه دا ډیر زیات سره فرق کوي. دا یو او دویم دا چې یو څه غواړم چې مخکې ځنه چې مشخص په دې باندې راځي یو څه بلم زه غواړم چې اضافه کړم چې یوازې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ دا تګ راتګونه زیات اضافه شوي نه دي، بلکې که چیرې موږ تاسو ته گزارشات ته وګورو یوه ونه مخکې د ترکمنستان او د افغانستان ترمنځ زیر په غټو اقتصادي مسایلو باندې د چارواکو سره وغږېدل، د دې ترڅنګ چې په منتخبي غټې پروژه چې ټاپي پروژه ده په هغه باندې وغږېدل، نو د اقتصادي روابطو د ښه کېدو لپاره دوی سره وغږېدل، او همداسې موږ تاسو د قرغزستان سره د یو نورو منځنۍ آسیا هیوادونو سره او همداراز د ایران سره موږ تاسو ښه روابط لرو. دغه روابط اجازه شد په اساس د اکثرا په اساس د پالیسی استراتیژی د ون ون یا بورد بورد که دی هاغ اساس باندې تنظیم میگه. اما د موږ تاسو یو بل ګاونډی هیواد دی چې بیا هغو داغو پالیسی هم سیاسي پالیسیانه هم اقتصادي او هم استخباراتی د افغانستان په مقابل کې فرق یې هغو بیا افغانستان ته بیا بل سترګې ګوري، ضرر ورسه او ګټه ماته راورسي، یعنی افغانستان ته ضرر ورسېږي هغو ته ګټه ورسېږي. خو د موږ د نور ګاونډیان چې دي دوی هم د خپل ګټه ګوري، د اقتصادي لحاظ هم د موږ ګټې ته اندازه کرد لري. دا را جلازه سره مشخصا تاسو سوال ځواب تراشم، جمهوریت وقتی ولی د پروژې نه پلی کېدلې هلته دوه مسایل با وجود ده چې عایدات د تمویل مادي تمویل منابع زښت زیاتې وي، اما په دلیل د ده چې دلته یو د سیاسي قطبونه یو د تقابل و په د دلیل باندې دا پروژې نه تطبیق کېدلې، او دویم دا چې په افغانستان کې جنگ و. هر پروژه چې د غټه زیربنایي یا پراختیایي پروژه چې په افغانستان کې دغه تطبیق لپاره کار کېده د جنگ له وجې هغه پروژې نه تطبیق کېدلې. د بېلګې په ډول که موږ وایو قوشتېپه پروژه ده، په تېرو شلو کلونو کې یا 15 کلونو کې هیڅ وخت دا ونه شوه د جنگ لامل یې وه او د تقابلونو لامل و. په تېرو شلو کلونو کې باوجود چې امکانات مادي امکانات و اما دا پروژه نه تطبیق، اما نن موږ تاسو ګورو چې په یو نیم کال که داغه کار آویا چک سره مخیزی یو خود تکمیلیگی دلتا دا پا دیمانا چی جنگ ده جنگ موجودیت یا ده شخار موجودیت دا یو غط عمل و دویم دا چی آقا مانه آقا اقتصادی مانه، اما فعلا ده جنگ مثلا حل شوه ده اما اقتصادی موانش ده او ده دتا سنگ یو تا بلم دی چی مشخصا تا سواز زواب کسیری تا سواز زواب آولایی دا غټی پروژه چې دا د حکومتونو ترمنځ یا دولتونو ترمنځ امضا کیږي، دولت دیپلوماتیک روابط لحاظ ځان ته یو مشخص تعریف لري، یعنی دولت هغه ته ویل کیږي چې با وجود چې پیاوارازی باندې حاکمیت لري ته باید قوانین ولري او ته باید د ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی اوسې. دغه معیارونه متاسفانه تر اوسه د افغانستان له جانب پوره شوی ندی. په همده دلیل متقابل نوری هر هیواد چی غواړي چې افغانستان په روابطو کې سره وساتي، اما ډېر عملا کار ته نه نزدیکېږي په دې دلیل چې دغه د حقوقي لحاظه دلته یو اندازه ستونزه ده.
بلکل مهربانی مرزا،
او د دې ترڅنګ دا هم نشو هیرولی چې هماغه څه چې افغانستان د خپل ګټه په دغه غټو قراردادو او دغه غټو پروژو کې لري، دغه هیوادونه چې مخکې ما نمونه یاد دغه هیوادونه غټ اقتصادي موخه یا غټ اقتصادي نفع په افغانستان کې لري، هغه چې موږ اندازه او هغه اندازه چې موږ دوی ته اړتیا لرو په هماغه اندازه هغو هم زموږ امکاناتو ته او زموږ ترانزیتی موقعیت او زمونږ تجارت او صنعت او زمونږ معدن استخراج ته دوی اړتیا لري.
بیر صاحب مهم وو ټکو ته مو اشاره وکړه، د افغانستان خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې د معدنو په لحاظ یو شتمن هیواد دی او تل دا یادیږي چې په تریلیونونو ډالرو شتمنۍ لري، اما دغه شتمنۍ هیڅ وخت نه دی استخراج شوې. اوس ظاهرا هڅه همدا کېږي چې د اقتصاد د رغېدا لپاره هڅه وشي، د طالبانو حکومت هم هڅه کوي وایي چې امنیت هم شته. د دغو منابعو استخراج په اقتصادي لحاظ د افغانستان ځان بسیاینه نه څومره د سیاسي ثبات سره ستاسې په نظر کومک کولی شي، او آیا فکر کوي چې اوس په طالبانو کې دغه ظرفیت او قوت شته چې د دې منابعو د استخراج لپاره فرصت زمینه مساعد کړي؟
اجازه شد د افغانستان په تېر هیوادونو کې اقتصاد او سیاست یو د بل نه نه بېلېږي، دوی لکه د یو څه چې دوه مخونه غوندې دي. دا هر څومره چې اقتصادي روابط دی او هیواد نور هیوادونو سره یا دیو متخصص هیواد سره کیږي څومره د دې په اقتصادي مسایلو باندې خپل مثبت یا منفي تاثیرات لري. نو دا د وشن د افغانستان څخه هیوادونو د موږ نشو دی او د بل نه بیل خدای یو مسله او دویم دا چې پرته له شکه چې د افغانستان معدن د ملي شتمنۍ یو په عنوان لاندې دا د افغانستان د فعلي بودیجه د تمویل یوه غټه برخه کور کوي. نو فعلا هم چې افغانستان د خپل فعلي بودیجه البته اسلامي عمارت چې د خپل تمویلي یوه غټه برخه یې د معدنو ده او یوه نوره برخه یې د سکس د نور مسل نه تمویلېږي. خبره دا ده چې ولې په تیرو شلو کلونو کې معدنو ته یا توجه نشوه یا ترې ګټه پورته نشوه. دلته څو دلیله وو جوازه کې، یو دا چې د جنګ مسله او د مافیا مسله وه. په یو تعداد ولایتونو کې یو تعداد سړۍ وې، یو تعداد جزیرې د قدرت اسلام اصطلاح چې اوس ډېره رایجه شوې د قدرت جزیرې وې چې دوی دغه منابع په شمول د معدنو دوی د خپل په نفع ترې ګټه پورته کوله او دا د افغانستان بودیجې ته نه راتله. نو ځکه چې جنګ د زمینه ښه هغو ته مساعده وه. دویم دا چې دولت ولې په دې کې دخالت نشي کولای دوه دلیل دو. یو دا چې کافي اندازه کنټرول د خپل په دماغ سیمه چې دولت په تسلط لرونه کافي اندازه تسلط په ټولو برخو نه درلوده. او دویم دا چې د تخنیکي لحاظه په وروستیو کلو کې د جمهوریت نظام د خصوصا د معدن او د برخو آغا سکتور د نتیجې ته ورسېدل چې موږ ضرورت نه لرو چې په ډېر عجلې باندې د افغانستان معدن نه ګټه پورته کړو. په څه دلیل؟ یو دا چې دا معدن خو سرپټ هلته پاتې دي. هر وخت چې موږ غواړو او موږ په ده باندې اطمینان حاصل کړو چې موږ په کافي اندازه تجهیزات تخنیکي وسایل موږ لرو او د دننه نه ډېره غټه ګټه پورته کولی شو، هغه وخت به موږ اقدام وکړو. اما هغه وخت دوی متوجه شول چې دومره هم د کدي لحاظه زیات امکانات نه و، هم د تخنیکی لحاظ زیات امکانات نه و. د بیلګې په ډول کې چیرې د مس عینک مسله رامنځته شو، د مس عینک کله دوه مسله وي. یو دا چې قرارداد چې اول امضا شوی و په هغه کې وروسته د افغانستان دولت متوجه شه چې زیاته نفع دغه نه چین وړي او کمه نفع دغه ترې وړي افغانستان وړي. نو دغه د تعدیل مسله رامنځته شوه چې هغه هم کلونه وخت ونیوه. او دویم مسله چې منګو تاسو پیږو چې د سیاسي مسایلو او د ناتو په افغانستان کې وو د متحده ایالاتو د تړون و. نو دا زیات خواندور نه تمامي د افغانستان په خواني متحدینو ته چې
بالکل
جګړه باغو کوي او اقتصادي نه په
هیواد دي. د افغانستان د مادن او د اقتصاد په بحث کې تل سیاسي مسایلو رښتیا هم ډیر تاثیر درلود او موږ تاسو شاهدان چې په افغانستان کې دا مسله و. اوس تاسو په طالبانو کې دغه ظرفیت وینئ چې دوی به په دې وتوانېږي؟ ځکه داسې داوی هم شته چې ځینې معدن طالبانو خپلو کسانو ته یا کسان چې د دوی د نظر وړ دي هغوی ته سپارلی دي او استخراج کیږي. که د اقتصاد په بحث کې فساد دخیل وي، آیا فکر کوئ چې بیا هغه اقتصادي وده، هغه اقتصادي هڅې یا د هیواد هیلی پوره کېدای شي؟ ځکه موږ په تیر نظام کې هم همدغه مشکلات د دې لامل شول چې د اقتصاد په لحاظ خصوصا د خپلو منابعو څخه د استفادې په لحاظ ځان بسیا نه شو. اوس هم دغه خطرات تاسو وینئ؟ څومره اساس په نظر هر څه روښانه او شفافیت شته او ظرفیت په طالبانو کې موجود دی؟
دلته دوه مسلې دي، یو د ظرفیت مسله ده، بل د شفافیت مسله. ظرفیت تیر وی ظرفیت په باغ اندازه کې حتی د جمهوریت په وخت کې په باغ اندازه ظرفیت بلند تخنیکی او مطلقی به لحاظ نشه، ځکه چې اقتصادیات د منګل ست کډیون د هیواد نه په مختلف دلایلو هیواد پرې خو ده. نو پرته له شکه چې هغه اندازه کدری ظرفیتي نه منځ کې هیواد کې نه لري چې دا معدن هم په معیاري ډول استخراج شي، هم په معیاري ډول پروسس یا پروسس شوي مواد دا بهر ته صادر شي، تر څو چې داغه نه منځ زیات اندازه ارز یا خارجي ارز منځ افغانستان ته وارد شي. دا یو مسله. او دویمه مسله دا ده دوم به واقعیت مدیر لري نه ای که هر نظام چې په یو هیواد یا هر عدالت چې حاکم یا هر حزب چې حاکم دوی به کوشش کوي پرتل شکه دوی به کوشش کوي چې دغه عایداتی منابع دوی به د خپل هاغه خلکو ته هاغه شرکتونو ته ورکړي چې دا د دوی سره نږدې اړیکې لري او د دوی نه ګټه رسي یا د خلکو ته ډېر ضرر نه رسیږي. نو دا د وخت نه لري خبره نه ده چې دا مسایل هم د شفافیت له لحاظ دا مسله پکې مطرح ده او د تدریس له لحاظ هم موږ ستونزې لرو.
بهر صاحب، دوه نورې پوښتنې هم لرم. وخت مخ په خلاصېدو دی، څه میکانیزمونه، څه تګلاره، څه اصول په کار دي چې د افغانستان د منابعو څخه استفاده وشي؟ څه باید وشي؟ کومې تګلارې تاسې موثرې بولئ چې دفتن په تر لاس لاندې ونیول شي او دغه مشکلات د خلکو حل شي؟ یعنی وړاندې پیشنهادات مو څه دي؟
جلازای صاحب، دا موضوعات باید د اساس نه باید جوړ شي تر څو چې افغانستان کې د نظام نوعیت مشخص نه وي. دا کار به ستونزمن وي تر څو چې افغانستان کې افغانستان دی او اساسی قانون خواند نه بیام به دا کار ستونزمن وي تر څو چې افغانستان کې د نور فرعي قوانین چې د معادن او برخه او نور تجارت او صنعت او ترانزیت ټول مسائل چې کور کوي تر څو چې دا واضح نه وي، دا خلکو ته واضح نه وي، دا کار به ډیر ستونزمن وي. نو ضرورت دا ده چې هرڅه موږ د اساس نه د افغانستان د نظام د اقتصاد د موږ ته د کم بازار نه موږ پیروي کوو. آیا دا آزاد بازار دی؟ آیا دا مختلط دی؟ دا څه نوع بازار دی؟ دا باید تعریف شي او د دې تعریف باید په قوانینو کې واضح
شي
تر څو چې د موږ هم دولتي چارواکي هم خصوصي سکتور این پوه شي چې موږ په کوم مسیر روان یو، په کوم مسیر کې د موږ ګټه ده. نو دغه مسایل تر څو چې واضح نشي زه فکر نه کوم چې موږ د نورو فرعي موضوعاتو
بالکل څه نه څه به ګټه رسیږي. استخراج به هم کیږي، عمل که څنګه چې تاسو وایئ چې هغه په اساسي شکل کار و سیاسي برختیا هم نه ځکه دا مهم موارد او چې تاسو یاد کړل. بیر صاحب، د روسي پښتنې په توګه دغه خپل غوړېدل اقتصاد یا دا اقتصاد چې انکشاف کړی په سیاسي وضعیت څومره تاثیر کولی شي؟ آیا تاسو هیلمن یاست؟ فکر کوي چې طالبان په دې وتوانیږي چې د افغانستان اقتصاد او د افغانستان منابع را جوړ کړي؟ آیا د دوی په تګلارو، د دوی په مفکورو به هم تاثیر وکړي؟ بل اخره به دوی په ځینو شیانو کې نرمښت وکړي، یعنی د اقتصاد خواله د دوی د سیاست د نرمښت لامل هم کېدای شي ساسي په نظر؟
پرته له شکه چې د ښه اقتصاد خواند یو فرد یا یو کورنۍ چې د ښه اقتصاد خواند دي، دوی به د درس او تعلیم او دغه مسایلو په څیر چې دوی آینده جوړوي. نو که چیرې اقتصاد ضعیف وي، اقتصادي به یې کله به توپک وهږي که یو کله به نور مسایل کېږي. نو اقتصاد د یو ملک د پوهې او د یو ملک د فشار لپاره خپل اساسي ونډه لري. خو یو څه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د دغه روابط او وسعت یا د دغه روابط او زیاتېدل دا به دوه ښه پایلې به افغانستان ته لري. یو دا چې که چېرې موږ د ازبکستان یا ترکمنستان سره ښه اقتصادي سیاسي روابط پیدا کړو، پرته له شکه چې دغه روابط یوه ښه نمونه وي، یو دا به نور هېوادونه په تشویق کړي چې افغانستان سره سیاسي او اقتصادي تعامل وکړي. دا یوه ګټه. دویمه ګټه دا ده چې چون نوی حکومت دغه نوي دغه نظام چې فعلا په افغانستان کې دی، دا یو نوی نظام دی، مطمئنا چې کافي تجربه نه لري. نو دغه روابط کیدای شي چې دوی ته د یو ښو تجربو زمینه هم مساعده کړي چې دوی په حکومتداري کې او په حکومتداري په ټولو برخو کې دوی د ښه تجربه نه برخمن شي. باعث ده چې د افغانستان
تشکر بایسته
فعلی موجود
دغه وضعیت موجود چې دا نه ښه ګټه کور ودان. بهر صاحب، ډیر زیات مننه کوم. کور مو ودان چې په دې پروګرام کې برخه واخیسته. له بده مرغز موږ وخت پروګرام مخ په خلاصېدو له تاسو مننه کوم. کور مو ودان.
الهکم
تشکر د دعوت. مننه. د نن وضعیت د پروګرام قدر مون اوریدونکو، زموږ بحث هم همدلته پای ته رسیدي. راتلونکي خبرونه ساسو غک پروګرام دی. زما همکار شفیع جان استودیو ته راغله او رحماني صاحب هم فکر کوم په لاندو شی بو کې استودیو ته راځي. تر بیا مو پالاس پر.